د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي، چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور د خپلوانو کره دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړجاړي څرک نه لګیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو له کبله طالبان وغندل. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبانو عملا د افغانستان نیمایي وګړو ته عمومي زندان جوړ کړی دی. هغې خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا کار به خامخا عواقب ولري. میرمن بایربوک دا څرګندونې د افغان فعالانو په ګډون په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. په دې کنفرانس کې غوښتنه وشوه چې باید له طالبانو سره د ملګرو ملتونو له سیداو کنوانسیون څخه د سرغړونو له کبله حساب کتاب وشي. د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1999 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبان وایي دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څه باندې شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تخار د امنیت قمندانې ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ساتل کېدل او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلي قانی ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ته راښکته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي چې درې ماشومان هم پکې شامل دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او وروسته نور وسلوال مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. د فرانس پرس خبري اژانس د خبر له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیشل فرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د کرکټ د اتلانو د جامع چمپیونز ټرافي د لوبو دوهمه نیم پای لوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. دغه لوبه د لاهور په قذافي سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ چې د مارچ 9 نیټه ده له هند سره پای لوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښي دي وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. اسدالله تفصیل، اسدالله لودین او د موضوع نور تفصیل.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا درې سوه کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دېره شوي دي. دغلته د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حالات دواړو خواوو ته نظامي دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګېږي. د تورخم له وړکي سیمې څخه د ننګرهار، مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکي ساحې اوسېدونکی، دلته چې د پاکستان خوا نه غټې مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د وړکي ساحې نه او دلته ډاکې ساحې ته څوک مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو سې ته کډوال شو، موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی څو کیمپونو کې دي خو په لحال انجینران ګرځېدلې حکومت مرسته موږ ته نه شوې.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځایه شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کور یې په درنو او وړو ګولیو ولګېد.
منګا غدی د وجرالو چې پاکستان خوانه ګولۍ راتلیو، غټي مرمه راتلیو، وړي مرمه راتلی، دا شکو انو ګولۍ راتلیو، بس را مجبور شو راو جا کډوال شو پښتنه ولا چې ماسی غوز منګا غکړی ده الله مهربانه با چق پیل غال چات شو مک مو وک نه کړای.
په تورخم کې د دوشنبه په شپه د دوړ لوريو د پولیساتو ترمنز جګړه ونخته چې ترڅ کې دوړ خواوته مرګ جوړل او مالی زیان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوي، خو وایي د کمیسارۍ په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سې شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پولې هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپي کېدو او مالي زیانونو خبره شوې. په لنډې کوتل کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري تیر ماخوستن وویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې اوس هم حالات رنګلي دي. له تورخمه پاکستانی ځواکونو ټوله سرکاري عمله راوستلې ده او د دغې ټولې علاقې کنټرول یې په خپله ولکه کې اخیستی دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لوري باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 28مې یعنې تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر بند دي او د لارې خلاصېدو ته شېبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواو ته عام خلک او سوداګر ډېر زیانمن کړي خو هیڅ اترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لار به بیرته پرانستل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپنا بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د سیمه ییز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پاڼه خپره شو ویلي ډیری خلکو کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې له لاسه ورکړي دي. یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمنې شوي دي هم وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپنا او نور ضروري مواد برابر کړي. د موضوع جزئیات فریده سیال اوروي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړوي بلکې خلک له خوړو او سرپنه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د WFP د سیمه ییز دفتر مشر قادر عاسی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې د دغې ادارې پر ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره شوې ویلي دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایه لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي خو یو شمېر هغه کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. مطیع الله چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو یې کور او کرنیزه ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږکال ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهېږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. له مرستندوی ادارو څخه زموږ همدا هیله ده چې موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب ځپلی قاسم چې د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکی دی، بیا وایي،
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسېدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جومات کې ویده کېږو، خپل ټولې کډې مو هلته راوړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ژانس د فرا د سیمیزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا او یو کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فرا، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېښت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډېره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر جوړ کړی دی خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته دا پوښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولی شي په اوکراین کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اروپایي هیوادونه لکه هنګري له اوکراین سره د مرستې ملاتړ نه کوي، او د ناټو او اروپا مشران هم منتظر دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکراین سره د لویدیز د مرستو راتلونکي څه ډول ده؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې مهم ټکي اسدالله لودین وړاندې کوي.
له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماتان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګه وایي له خبرو ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکراین سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناټو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته پته مده چې واشنگټن له اوکراین سره د مرستو د لنډمهالي ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناټو ډیپلوماټانو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولی شي د امریکا وسلې واخلي او اوکراین ته وسپاري. دغه غوراوي باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلوماټ ویلي دا مهال خپل اروپا د وسلو کافي زیرمې نه لري، خو په خبره یې کدوی وغواړي کولی شي د امریکا وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسلا فوندرلاین د سې شنبې په ورځ وویل چې اروپایي هیوادونه دي له اوکراین سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي، خو نوموړي د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فوندرلاین په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپیریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوی پړاو مخکې دی، او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فوندرلاین د اروپایي ټولنې غونډې ته د وینا په یو متن کې چې کاپي یې ازادي راډیو ترلاسه کړي لیکلي، له امریکا سره پیاوړي اړیکې د دې یو اصلي هدف دی، هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیوو ډلې په وسیله. هغې زیاته کړې چې د فعالیت زمینه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه متن کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو یوازې د هغو 1.5 میلیارد یورو خبره شوې چې په خوای اروپایي ټولنې د 2015 کال په مخه اوکراین سره ژمنه کړې ده. د فوندرلاین په خبره نوي اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 800 میلیارد یورو پورې چې 840 میلیارد ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکراین ملاتړ ډیر شي، خو دا پوښتنه شوې چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ویلي دا مهال د دوی یو شمېر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، حال دا چې ځینې نور بیا هنګري ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکراین سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګری ګواښ کړی چې د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شلبریم هر کلی موکو پو کوټه کې پښتو اکاډمی بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونوی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بله بڼه.
د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دور خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغېدلې ده.
انزورونو د پیژندنې لپاره کچیر ته مو وایي چې ټول باید په پوسی په وسرات کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تأسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د ځکونکو تر هغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي له کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ازادي رادیو مشال څنګه ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي.
دا پی دا دغه باندې کړې ده د لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو په کې تی برانس میټینګ لا یو توش په مخ کې راشه مخ هغه لبد امر نه زه په پټه کې چیرمن په پټه کې موږ هغه میټینګ ته نو ورلو ډی سی په دې باندې په خشم سره اورالې اکیډمی باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی زیاتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د شغلی به هم څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندې فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وی زما د ټولې مقالې هر یو په جلا ډول لمړی په ویبپاڼو کې او خبرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی، هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای سي ترلاسه کړي. افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا څلرویش کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی ده په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي، دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي، باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقداره لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
له آصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خپره شوې. داسې روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوه شو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړي کافی ځانونو ته جوړوي، خو کافی لالوی سره کوي ولور ته ستړیا لري کوي بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافی عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول، نن سبا کافی شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په ښارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېری شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغسې ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی مونږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د ساتری دپاره پارکونه او داسې شخصي کافی شاپونه موجود دي او خاص دوست ځینې دي، خپل ځینې دي مکس او کړای شو خپل انډیوالو ملګري هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په سرخه یې کوبل نور ځینرتي ملګري انډیوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شو بیا دې پارکوته دې ساتری زیره کافی شاپو ترڅو خپل ساتره وو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند وویل
کافی شاپونو د پاره خلک ډېر زخه کې به اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافی شاپو دا ښه خبره ده، یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله الخیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چېرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د مې یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته یې هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ، البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 4.5 زره ټنه شین چای او د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 1.5 زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رایجولو په برخه کې لږ هڅې کړي دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګرانه دي، خو کیدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د چلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنگلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي. آزادي رادیو
مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلې معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
لامی هم د ماشوم توب سپیرو کوڅو کې ستا د ښکلو قدمونو خوږ آواز اوریدل کیږي. ها د تیرو زمانو د غرو لشانه تکه سپینه خوشبویی ستا د لاسونو حس کومه. دیوالونو لا هم ستا سندرې شوي، پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلي او د کور ټولی کړکۍ دی منتظرې. فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه سا تنفس کېږي. زمې لا په قدیمي او زوړ کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هیر شول. ستا سیره او ښکلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په بختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او از غن تار څخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول که وری بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلی مایار څخه مننه چې دا شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا به دی سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړې جنت دستاوي، تکه جنت غواړې جنت دستاوي، دی جنت ټولې کرخې او هغه ښکلې شیبې، هغه سپینچکې مرغۍ، هغه د ونو ښایست، هغه بلبل او هغه خوږ بابیل، هغه شودې او هغه سپین پیروی، هغه روانې د شرابو ویالې، هغه لمیو ډکې ډکې پیالې، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، او هغه نور، هغه د خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دستا وي، ته که جنت غواړې جنت دستا وي، خو هغه سپېڅلي هورې درته بخلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي، کوسر په نورستانی کنده غورسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. خاصه تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیزه لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې من هم د ټول افغانستان نو غټ چې هغه ټول امکانات من ته اٹک انرژي د غکړو او څه کال چې هم منګ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړو او لمر ټول تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم من د ټول افغانستان نو غټ
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
ایټالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا بې ساري نقاشي ایستلې ده. د رسامي پاړه وای انځورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر ژبه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک وو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال یې هغه پېښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پېښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پېښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پېښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پېښې ته فکر وکړئ. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کېږي. یو مخ لکه د یوې ښه پېښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغیر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشرولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یوه ټولنه ده د هغې په اساس باندې دغسې کولی سئ تر څو مو کار نه وي بشپړ سوی بیا یې نندارتون ته نسئ وړاندې کولی؟
یو تقریبا دغه 15 کاله کېږي د افغانستان د معاصرو هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا 6 کاله کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصرو هنرونو دغه پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصرو هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کېږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیم مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري دولت سره سد او دغه د جواز لري. زه ورسره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم، نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشراتو په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دری ژبې څخه ځینې پوسټونه کېږي، ځینې مواد برابرېږي بیا په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي، مثال د مرکز پاڼې چې دي، د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي، مثال د مختلفو بهرنیو او بسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده، نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک صاحب، ستاسو شخصي کارونو ته راشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي، خو لارې بیلې دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څرنګه همداسې نه ده؟
یو په دیشه دیشه دلته جرمنی لهاري واقعي سره مخ کېږم، لهاري او برفورد سره مخ کېږم، لپیخ سره مخ کېږم، د مستقیم وطن را یادېږي، هر ورځ دا پېښه جریان لري. مثال ته زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه، که د خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را په یادېږي.
دلته هغه سوال دا و، اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس درته پیدا شوی د هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازدیګر کور ته روانې، بیا یو خاطره در په زړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کومه پېښه چې په مخه راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادی وي ساده لیکم، ټول تیز تیز لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دې ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامې د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، کنه رسامۍ کې کرکټر سره، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو، عادي هنر ته راشو، نو په هغه کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړولی. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لما سره په خبرو کې لما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ سي اورېدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه خو یو ځل مې کړې وله، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی د ده استقامت ده. په دونه واړه سر باندې په دونه کمو مازغو باندې دای دا هیڅ لري چې زما زرا لوی شوی چیرې یم یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته ورته زرا وګرځېږم خپل ځای ته زرا وګرځېږم. بیا ماته په ذهن کې دا د افغانستان د سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ویلي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نش کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چک پښه کار کوم هم
استقامت موضوع فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په یو صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي. په یو صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
دلته اوس للویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدی شي چې څوک پې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدي؟
نقش یعنې خپل د چرګ د پښې رسم؟
نه نه نه، له نقش مطلب داسې که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یوه لیکنه کې، هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاروي، سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بل تخیلي انځورګري وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن شي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې رسوم، هغه دا بهترین ځای دی چې زه د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه زه یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي، سره دې چې ونه معلومېږي چې دا ونه ده، او دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرګ سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني، نو خوند زیاتی شي، لکه رسم سی وینو. په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی، یعنې یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سي یو فلم ګوري، لکه څوک سي ترنک پکې ګوري، سي دلته ولاړ، هلته ولاړ، دغه شی دغه سي احساس کو، هغه شی داسې احساس کو، او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده. مثلا وینا څه شته وای، ما د کافی دکان ولید، د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی و، او دا شایسته تلته معلومه نه ده څه شی ده، لیکن که چیرې دغه دکان دا رقم انځور هغه کړی وي، د دې دکان په باره کې د معلومات داسې ورکړی وي چې د کافي د دکان مخې ته مې سپشمې وتخنېدې او د کافي بوی مې احساس کړو، او بیا لیکي چې څراغونه پکې مړه کېدل او بلېدل او یو شنه څراغ ته ودرېدم، دا بیا داسې لکه رسم او خلک دا خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړی؟
ډېر زیات. تصویري خو چې زه وایم چې تصویر نه وي پکې، خو په هغه صورت کې لوستونکی خوند نه شي ځینې اخیستی. په خاطرو کې چې زه مثال خواشینی شوی یم، یا مثلا په کومو ځایونو کې ډېر زیات خفه شوی یم، یو مرض پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی، یا مثال په کومو ځایونو کې مې ډېر خندلی دي، هغه ټول
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته څه څه لري خاطر لیکل هغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات شي بیا للیدوزی زما مطلب داو یعنی کچيري تاسو وایسه مخکې د کلمات اشاره مثلا ډیر مزرب تنګو دا د تر دې شدا دسه ولیکې چې کړکی ته ودرې دم پرده می کش کړه پرته می پرده بند کړه څنګه په خاطرو کې مدغه شان ته پام کړه
کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي چې مر سم سي کوم سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه مګر دا چې ولې مې پکې لیکلې دي یا ولې دا ټکي ته چې اوس تاسو را پام کوو یعنی په دې پسې زه نه یم ګرځېدل مثال دا چې وایم یو اماتور انځورګر ده یو اکاډمیک ده که نه زه به په خاطرو کښې داسې ووایم چې زه د خاطرو په برخه کښې اماتور یم ځکه ما ادبیات لوستي نه دي البته دغه اماتور انځورګر چې ده دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي یعنی دی هغه ټول مسایل چې کاروي دی مثال رنگونه پر خپلو ځایو کاروي ښه ښایسته کمپوزیشن ورته جوړوي ټول مسایل ورته جوړوي خو دی نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړي دي یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستي دي
له اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم په مخه مو شه
خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا کی دا اسمان کشنا نمان کی دا بہار یزی نسا کی دا بہار یزی نسا
دارتون